سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالی ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې بل خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرا لمومند هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او امریکا په اړه ریپورتونه او څېړنې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به مایک وسپارم سرار الله مومند ته چې خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان او هند وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوړېدلی. اسلام آباد هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. او د آسټریا پولیس وایي د یو اویا پناه غوښتونکو مړی یې د دغه هیواد په ختیځ کې په یوه لارۍ کې موندلې دي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې تیره شپه له هند سره په لنجمنه پوله د ډزو تبادله شوې. دوی تور لګوي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او څلوېښت ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته خپل یو بیان کې ویلي دي پر دې پیښه یې پرون د هند های کمشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللې وو، ورته یې احتجاج کړی. بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ او مطبوعاتي څانګې یو بیان کې ویلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې په شریکه پوله د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې اته کسان وژل شوي. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په پاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ رضا شوي وو، خو له تیرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیل تورونه لګوي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت او پرون په یو بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوبي ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. پاکستان تور لګوي چې د ورته رپورټونو مقصد د هندوستان د مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام څخه د نړۍ پام اړول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نړیواله کچه د اټومي موادو د نه خوروي مقصدونو ته ژمن دی. دا وروسته له هغو چې تېر ورځو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې کو 1500 کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه وروسته په دریم نمبر د زیات اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي. د خیبر پښتونخوا په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له به د ضلعو، تحصیلونو او ټاونونو په کچه نازمان ټاکل کیږي. د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ویاند فیروز شاه نن مشال ډیو ته ویل چې نن به په ځانګړو دستورو کې ډیپټي کمشنر او د بېلابېلو ضلعو د انتظامي چارواکي د پیښور په ګډون ټوله صوبه کې له کامیاب شوو کاندیدانو سوګند اخلي او د ده په خبره سبا نه به په پیښور کې نوی بلدیاتي یا ښاروالي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوک کې چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی، هلته چې کوم 138 ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود صاحب د هغوی نه حلف اخلي.
روان کال د مې میاشتې په 13 نیټه خبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات ترسره شول، خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو کې بیا انتخابات وشول او همداراز د درې میاشتو د ځینو وروستو ټاکل شوي چې سبا له د اګست په 13 به نوی بلدیتي نظام عملي شي. د نیمه قبایلي سیمې لکه مروت اوسیدونکي او له بیټني قبیلې سره تعلق لرونکي د خاصدار ځواک ځینې سرتیري وایي د 15 میاشتو راهیسې د دوی تنخواګانې بندې دي. د خاصدار ځواک او سرتیري ملک عبدالرحمن بیټني نن مشال ډیو ته ویل د لکی مروت ډیپټي کمشنر احسان الله خان مشال ډیو دی چې خاصدار ځواک ته د تنخواګانو ورکولو په نظام کې ځینې بدلون راغلی او د په خبره دغه سرتیری دي درخواستونه جمع کړي چې دغه بدلونونه عملي شي. نوموړی وایي څوک چې ډیوټي کوي ضرور به ورته تنخواګانې ملاویږي. لمشال ډیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفاداره پنځه وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه تېر ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر بشاش پرون مشرانو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو په ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی دی او تېره ورځ یې د کوهستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. د آسیا پولیس وایي د یو او یا پناه غوښتونکو مړي یې د دغه هیواد په ختیځ کې پر یوې لویې لارې په یوې لارې کې موندلی دي چې پکې څلور ماشومان او اته مېرمنې هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره د تړاو په تور یې څلور کسه نیولي دي. پولیس وایي دغه ټرک له ویانا بوداپست ته روان و او د اګست په ویشتمه موندل شوی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې وویل چې د پناه غوښتونکو دغه وروستۍ مړینې سخته خپه کړې. میرمن مرکل وویل اروپا مسولیت لري چې له پناه غوښتونکو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې په سلګونو کډوالو اروپا ته د راتګ پر لارې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشې کړي. د حکمتي د بند څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبه جان کیری نن وویل حکمتي په ایران کې د خپلو خپلوانو کتلو ته ورغلی و چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول شول او بندي شو. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکران کې پر روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نورې سیمې به هم لاندې کړي او په خپله خوښه به په دغه سیمو کې انتخابات ترسره کړي. جو بایدن د یوکران له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره تېر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماړی وایي چې بایدن د یوکران په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ کړی. دا اتر دې محله د مشال خبرونه.
اسرار علی مومند خبرونه درته وړاندې کړي. د پاکستان او هند فوجیانو ترمنځ پر کنټرول کرښه بیګانه وخته یو ځل بیا د ډزو تبادله سوې ده. د جنوبي وزیرستان مشران د فوجي عملیاتو شاوخوا اووه کاله پس خپل کلي ته تللي. دوی څه ولیدل؟
جامع نه ور د سکول چارجر نشتا ټولی وړې دي کور شه دارا جی نشتا دای چې یو بلې خالی په شکشینی مرزک تا انسان خو څکې ټول کلای کاند کا پردا.
په پاکستان کې د انتیا پسند وړلو مطبوعات مخ په غوړېدو دي. خو دوی له دې څه مقصد تر لاسه کول غواړي؟
خپل تنظیمونو لپاره نوي ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او درې مقصد چې کوم دی هغه د تنظیمي کارونو لپاره پیسې را پیدا کړو.
د بلوچ بیلتون پاله مشر برامداغ بوکټی له پاکستاني حکومت سره خبرو اترو ته غاړه ژدلو بحثونه راپارولي خو اخیر دی ولی مذاکراتو ته اړسوي.
کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډیر سختي کاروایي کوي. بل بلوچ بیلتون غوښتون چې هغه کې دنه هم ډیر ځاغلي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پاره رپورټ د پاکستان او هند فوجیانو ترمنځ بیگانه وخت پر کنټرول کرښه بیا د ډزو تبادله سوي. پر خو د پاکستان خارجه وزارت پرون په اسلام آباد کې د هند سفیر حاضر کړی او ځخه پر کرښه د سو نشټو په اړه احتجاج کړی. تفصیل ریاض مسخیل اورو.
پاکستان د خارجه دفتر لخوا تازه خبر پانه جاری شوې ده. د هغې تر مخه هندوستان چې کوم های کمشنر دی په پاکستان کې نو هغه د پاکستان د خارجه چارو سکرتر خارجه دفتر ته رابللو او هغه ته په دغه ډزو احتجاج ریکارډ کړی دی. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوې ده په هغه کې ویل شوې دي چې په تازه ډزو کې شپږ کسان چې کوم دي نو هغه پاکستانیان وژل شوي دي او په دغه وژل شوي کسانو کې یو زنانه او یو ماشوم هم دی. دغه رنګ اووه څلوېښت کسان هغه جوبل دي چې پکې دوی زنانه دي او په دغه جوبلو کې د لسو حالت چې کوم دی نو هغه مرګونی دی. د دې ترڅنګ بیا چې کومه د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څانګه یا آی ایس پی آر د هغې د طرفه چې کومه خبر پانه جاری شوې ده نو په هغې کې ویلې شوې دي د آی ایس پی آر تر مخه په دغه تازه ډزو د کومه ګولهباري چې شوې ده نو په دې کې اته تنه مړه شوې دي او تر اووه څلوېښت زیات هغه جوبل دي. پاکستان خو وخت په وخت دا خبره کوي چې پیل د هندوستان طالبان لخوا شوی دی. اول هندوستان وړه وسله استعمال کړه، د هغې وروسته بیا په جوابي کاروایې چې کله وشوې د هغې نه بعد بیا دی ګولهباري او لویه وسله استعمال کړه. خو هندوستان هم دغه طور په پاکستان لګی او وایي چې له اول شروع پاکستان کړی د ډزو، د هغې وروسته چې کله هندوستان جواب ورکو، هندوستان چې کوم بارډر پولیس دی هغې چې کله جواب ورکو، نو بیا وروسته د ډزو دغه پیښې نورې هم زیاتې شوې. د هندوستان لخوا ویل کېږي چې په اوسه پورې چې کومې تازه کاروایانې شوې دي، نو په دې کې درې کسان د هندوستان هغه مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پښتونخوا کې به نن د بلدیتي ټاکنو کامیابه سوي غړي د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له به د ضلع تحصیل او ټاون په کچه ناظمان ټاکل کېږي. له دې سره به له اوږدې مودې وروسته په صوبه کې یو ځل بیا بلدیتي یا ښاروالي نظام رسمي کار پیل کړي. نن به د پېښور په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې په سخت امنیت کې سوګند پروتوکولو دستوري کې شي. تفصیل له پېښور غلام قوس راکوي.
د لړکی د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود او د ضلع انتظامی نور مشران به په پېښور ضلع کې د بریالي شوي کونسلرانو نه هلپ اخلي او د سبا نه به نوی بلدیاتي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوک کې، چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی، هلته چې کوم 133 ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود ته بعد داوی نه حلف اخلي. په جی ټو روډ باندې هایر سیکنډري سکول نمبر 1 پېښور سیټي ورته وایي. په دې کې سلور حالونه مونږه بک کړي دي او په دې سلور حالونو کې به د سلور ان ټاون کې څونه ممبران کامیاب شوي دي. په دې بلدیتي الیکشن کې هغوی به هلته حلف اخلي. چې کله دا ناظمین حلف اخلي، حلف اغوستو سره به دا سلور ان ټاونونه سبا انشاءالله بحال شي. ورسره به سیټي ډسټرکټ ګورنمنټ پېښور چې کوم زور هغه هم ورسره بحال شي. او په دې کې څونه افسران جی ټی ایم ایس دي، ډایرکټر کوارډینیشن دی، بخپل خپل ذمہواری تر سره کی.
د پېښور ضلع پرنګ د پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د ضلع انتظامی چارواکي نن د نوي منتخب شوي کونسلرانو نه هلپ اخلي او د دې عمل لپاره په ټوله صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه وایي د دپا یو سلسلور سلو اخلاندې په جلسې جلوسونو او د وسلې په نمایش پابندي لګول شوې ده. یاد دي چې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د مې په 13مه ترسره شوی وو، خو په دغه ورځ په ځینې سیمو کې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته شوی وو او په ځینې سیمو کې بیا د سره دغه ټاکنې ترسره شوې او د دریو میاشتو د ځن وروستو د اګست په 13مه نیټه یعنی سبا به نوې بلدیاتي نظام عملي شي. او دا دې هم یادوي چې د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 پوري د هغه وخت بلدیاتي نظام عملي وو، خو بیا وروستو په دغه بلدیاتي نظام عمل نه وو شوی او د مئی 2015 په 13مه نیټه د نوي بلدیاتي قانون لاندې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو اووه کاله وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلي مکین ته تللي وو. د سفر مقصد هلته د خلکو لپاره د اسانتیاو برابرولو لپاره د مشرانو نظرونه اخیستل دي. دغو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي مکین په کنډ کپرو اوښتی دی. په جنوبي وزیرستان کې اووه کاله مخکې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي کاروایي سوې وای، خو د حکومتي اعلان سربیره هم خلک کورونو ته له ستنېدو ډډه کوي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځینې مشرانو ملکوټ د سولي وزیرستان بند سیمو مکین لدا او کنګرم ته لژل شوي وو. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لدا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر وایي
نارمل پروسیجر دی دا چې کوم کلي پلاویږي که نه، نو آرمي ته خو د کلو پته نه لګي که نه چې باونډري چېرته دي. لوکل هم بوتلي چې ورته لینڈ ڈپارٹمنٹ والا چکم پول ہسپتال اور ڈی ڈبلو ایس ایس یعنی واٹر سپلائی اسکیم سے خراب ہو آگے اسٹیٹس ہم کتو چھ اسسمنٹ ہم کو پوزیشن ہے سر کنڈیشن ہے سر
دے دغی مقصد نہ علاوہ دغو ملکانو پ مکین لدا او کنگرم ش س ولی دل س وقا تل دوا ملکون پ سیما ش دے طالبانو پ خلاف دھرائی نجات پوجی عملیات تو نہ دورس تھے دغو سیمو دسترگو لی دلائی حال پ دارنگ بیانوی
زمونم د ګل کرام میش چلوړلی چې کلم خپل وطن ولیدو د میش دومره شاین نو بوته چې تشپ مندرین شي
کال کورینا غورا میوستر په ګوته نه پندېږي دا سه ختم دی دا سه چې د یو سړی کور هو سې پوته نه ده
تپا خبره ده
عامل امیر نه پوتی دی اړنګ شوی دی کنه تبا شوی دی کنه
یمونم ملک سلطان دی و وکلا کیږي رواتلی خود خپل ګورمنټ په خوله بند رواتلی خپل نه روغلی دا وکلا میش خبره ده چې پتان بیون شي د کی کرے وا خوتا د کرے پا ملے شي ساتر کړای دی دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ورا سوال نر چکل آزاد جنډول نه راون سوال د ماکین پر سړک کیم جوړ شوی دی دا بیا پاک پاوز داس جوړ کړای دی چې میز ول پ 15 غنټه شو راسدلی روز په کوم 2 غنټه شه میز ماکین تا ورسدلی
خو چې ز خپل کور تا ورسدل کلا
اول جما
نه ور
چاجر نه وړي د سکول چاجر نشتا ټولی وړي دی کور شه دارا جن نشتا دی چې وا بلې خالی پر شکشینې مرژکتا
انسان خو څکه
د بلې د نشتې دی نشتا ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داسې دی نشتا دی چې اروخ پوتی وي
په دغه مشرانو مالکانو کې شامل ځنو کسانو چې کوم خپل نمونه جواب تول او ژغونه ریکارډ کول خوښ نه کړل مشال ریجو تول چې بشوالیو سمو ته مشتر اغا وخت پورې برتا تللو ته تیار نه یو چې حکومت او حکومتي چارواکو د مشرا د مش د توانونو کرا کرای صاحب کړای نه وی سیلاب مسعود مشال ریجو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د کوټي خبريالانو پرون د اگست 28مه د خبريالانو د شهادت د ورځ په توګه منځلي او یو کال وړاندې د دوو وژنسو خبريالانو په شمول په دې ایالت کې د ټولو وژنسو خبريالانو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره کړې دا غوی په یاد یې شمې بلې کړې او د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې ده نور تفصیل له کوټي د بارکوال میخیل په ریپورت کې
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوي خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکوونکی ووژل شول تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول پلاجون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوچ میشتو سیمو لسګونو خبريالانو هم ګډون کړی و چې د شهر پر بیلابیلو سړکونو وګرځیدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضي لیک پریښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبريالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې وه د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستانو ټارګټ کلین دی بنس کړل شي چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنټ پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي په شاره سره ودری شي لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اصول افزایی نه درسوي موږ دغه مطالبه ده چې د سلور کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو سپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي عدالت چې کوم فیصله کوي موږ په هغه باندې ان شاء الله ولزی لبیک وایو
د تیر کال په وژل شویو خبريالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبريال په توګه دنده ترسره کوله ځوان خبريال مجيب اسکزای چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی
اغه موږ هیڅ کله نه سو یراوی اغه کی ما د ورور سره هم خوش دوست یم سره ډیر لرلاړي اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډیر زیات مشکل دی که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې ته ګورنمنت نه پرځدي ادارې نه پرځدي کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنت سپورټ کوي ته تنظیمو نه پرځدي نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی زما خو په سبا زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زبر د خلکو مسلې مسائل په سکرین را ولا مخبل په زبر به وایم خپل پلاس به لیکم په قلم په زور باندې لیکن زما د خو ډیر زیات مشکل دی پدې یو ځای تلاش وروړي الته درې سلور شماران وختي ناشتي
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاه وايي په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راشي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو اوو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیستان دي هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس. نو یو کال تیر سو دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډیر کم شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسطه محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
د بارکوال میخیل رپورټ موریدی. د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستانو د یو مهم ازادي غوښتونکي مشر برامداغ بوکټي د حق بیان هرکلی کړی چې ویلی وو له حکومت سره خبرو اترو کول ته تیار دی. برامداغ بوکټي د وژل شوي نواب اکبر بوکټي لمسی دی. د بلوچستان پر بلوڅو وسلوالو اثر زیات لري. خو د دې خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړي چې پکې یوه دا ده چې اخر ولې هغوی په خپل دریځ کې نرمښت راوست. همدغه سوال مو په دې رپورټ کې څېړلی دی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړې ایښودلو د بیان هرکلی وکړی. د ده په وینا دا یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو له لارې هواره سي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د چهارشنبې په ورځ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي وو چې دی د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په دریځ کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریځ کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریځ کې د نرموالي درې وجې بیانوي.
نو یو خدای چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانې کړي دي. که ډېر بوکټي دی بلودی که نورې د بلوچستان داسې علاقې دي نو هلته اکثره بلوچ ملټن چې دي پاغ او د دوی هغه قوت چې دي هغه ډېر کمزوري سو. بل اهمه خبره دا چې ده چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم وسلوال په هغو کې دننه هم ډېر راغلی دي. یو په دوی کې په جګړې دویم داسې دي چې حکومت هم یو دوی لپاره اعلان کم چې کوم بلوچ ولسوال چې کوم کسان دي هغه چې اصله تسلیموي نو د 500,000 تر 500,000 پورې حکومت ودوی ته معاوضه ورکوي.
برامداغ بوکټي په خپله دغه مرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه هم ایښي وو. همدې ته په پام سره خبریال او څېړونکی صدیق بلوچ وایي برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولی.
کوم شرطونه ایښي دي چې ګواکې پوځ دې ووځي او د خبرو لپاره دې فضا سازګاره شي. له دې نه دا ښکاري چې دی غواړي حکومت پر شا کړي خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په 9 کلونو کې چې یې څومره وهل ټکول او صفایا کړې ده نو هغه ټولې لاسته راوړنې به یې له لاسه ووځي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډېر مهم اثر پرې نه ووځي ځکه موږ په ځمکنیو حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګویي نشو کولی.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلاوطنه بلوڅ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب بوکټي تر وژنې وروسته د بلوڅو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی وو. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوڅ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او ورسره له بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامداغ بوکټي په خپل موقف کې نرمښت ته مجبور کړی.
نن د بلوڅ لیبریشن فرنٹ چې دی هغه ما سال ډېر نږدې وو سره نن دا هغوی ریشن هم راغلی دي. هغوی دا خبرې کړې چې شاید شاید لکه خان عبدالله هم دا خبرې ناول نه کوله، هغه هم دا خبرې کوي، مذاکرات به کوو.
خدا یوازې برامداغ بوکټی نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري، بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنګي ډلې هم شته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وایي که فرض کړه برامداغ بوکټی له حکومت سره روغ هم وکړي، خو دا به شایي د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوري نه کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته د ترګری پر ضد جګړې پر مهال په پاکستان کې د وسلوالو او د هغوی د فکری ملګرو سازمانونو ادارو له لوري د مذهبي ورځپاڼو او مجلو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا دغه چاپي رسنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د وسلوالو ډلو نظریاتي مرسته کوي او په ټولنه کې توندلاري توپ ته وده ورکوي. د ریپورت ته بغوښتو په پاکستان کې داسې په سلګونو ورځپاڼې، اونیزي او میاشتنۍ مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږی غیر حکومتي ادارې خپروي. که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپېږي، خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او د تیرو شپږو کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي. دی دا وخت القلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځول شوي وسلوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپېږي په باقاعدګي سره لولي.
القلم اخبار کې به ما خاص اقتصادي قلم سي او دې سري سري القلم اخبار کې دنه ډیو ډیر خلی سلسله شروع شوی او د عفت الجواد باندې نو ما باغ ریګولر راغتا اور دې سري چې د القلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغان افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفتوار تا ته نیوز راځي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 11 سپتمبر د پېښې وروسته په رامنځته شوو سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسند مطبوعاتو د پرېوتې اغېز پر موضوع پیچړې کړې ده وایي مذهبي سختدریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق خپروي.
جماعت الدعوا دی د هغې اخبار دی جرا په هغې کې تاسو پاکستان کې دننه مسله په هغه باندې صدا سي خبر نه وي نه جيش محمد د داغي اخبار د الکلم د مولانا مسعود زروالا او هغه داسي یو خبر نه کوي چې په کم کې د هغه په خیال په پاکستان کې دنه د هغه نه یو مسله جوړ شي. د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کم د رشید ټرست یو واسي اول نوم رشید ټرست او اوس رحمت ټرست دی او د امغی بل و رزنه اخبار د ضرب مومن هغه مغی واسي ضرب مومن اسلام کولاو د افغانستان د طالبانو مرسته کړي.
د پروفیسر فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکي سوي چې آن د ټولنې هر قشر یا طبقه لپاره مواد خپروي. په دې کې د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړې پاڼې یا رسالې هم شامل دي. دغه ورځپاڼې او مجلې انټرنیټي پاڼې لري، په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي. په پېښور کې اخبار خرڅونکي احسان الله وایي چې مذهبي ورځپاڼې زیاتره په کلیوالو سیمو کې خلک خوښوي.
زیات زینو کې لکه اوس کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سیر شون دیخوا دونه د اسلامي اخبارونه نه لګي خو کم زمون کلو سیر چې دی کنه کلو سیر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونه ډیر زیات لګي. لیډیز هم خوښي زیات او بس بیا 40-50 سال عمر کم کسان چې هغه هم خوښي.
پروفیسر فیض الله جان وایي سختریزه ډلې د خپلو مطبوعاتو د چاپولو څخه درې ګټې پورته کوي.
په پاکستان کې سره روان دي، بهرنۍ دنیا کې سره روان دي، دې ته دوی سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کړي. دوی مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې د خپل تنظیمونو لپاره نوي ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او په هغه کې دې ډېر حده پورې کامیاب شوي دي. او درې مقصد چې کوم دی هغه د فنډ ریز لکه د خپل تنظیمي کارونو لپاره یا د هر څه دغه لپاره پیسې را پیدا کړو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي انتها پسند سوچ دومره وده کړې چې آن د سخت دریځو د مشخصې میډیا بغیر نور اهم اخبارونه ورځپاڼې مجلې او ټلویزیونونه په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسندي خوروي.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
تاسو د مشالې رو خبري غړي او ري او سمدول سمي بجي سوي دي سره له مومن به خبرونو لنډي جوړه دي
پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه له هند سره په لنجمنه پوله د ډزو تبادله شوې دوی تور لګوي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت ژوبل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته خپل یو بیان کې ویلي دي پر دې پېښه یې پرون په پاکستان کې د هند های کمشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللی و ورته یې احتجاج کړی بلخوا بیا د هند سرکاري رډیو په یوه پاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري د دې هیواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوب ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی د روسو له هغې چې تېره ورځو واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو پنځو نه تر لسو کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه وروستو په دریم نمبر د زیاتو اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیابه شوي امیدواران نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له به د ضلعو تحصیلونو ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي د مسجد قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین لداو کنیګرام په مکمله توګه تباه شوي دي افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفاداره پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي دا پېښه تېره ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه په لسګونو زره عراقیانو په سرخار بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه په پرونۍ مظاهره کې د سغدري د شیعه ملا مقتدر صدر پلویان هم برخه درلوده او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکران کې پر روسي پلاو بلتون غوښتونکو اعتراض وکړ دغو بلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نورو سیمو به هم لاندې کړي او په خپله خوښه به په خپلو سیمو کې انتخابات ترسره کړي
اسرار لمومند څخه خبرونه لنډیز وړاندې کړل او سم سراج ظهیر د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کوي
نن جنگ ورځپاڼه خپله ادریه کې وایي ترهګري او کرپشن د پاکستان داسې غټې مسلې دي د کومې د خاتمې بغیر چې دا ملک ترقی نشي کولی ځکه چې ترهګري د کرپشن د دولت نه بغیر وده نشي موندلې نو باید چې د کرپشن د خاتمې لپاره هم ضروري او کوټلي ګامونه پورته کړی شي د ادارې په وینا د پوز مشر هم د دې خبرې سو سوارې گردان کړی دی چې ترهګري او کرپشن به په هر صورت کې ختمه وي او هم د دې خبرې په تناظر کې د کرپشن مهم لسن پیل شوی دی او دغلته د لینډ مافیا د هلو زلو او د کال په سر 230 ارب روپو د غیر قانوني وسولیانو په حق له حقیقتونو مخې ته راوړی شوی دی ادارې زیاتې وی چې دې لړکې د شورو په ورځ د رنجرو لخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د پیټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین نیول او هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولو ته په پاکستان کې ډېر په ژور نظر کتل کیږي خو سوال دا پیدا کیږي چې کرپشن په ټول ملک کې دی او د هر سیاسي ګوند خلک په سنا سر ډول په کرپشن کې ککړ دي او څوک هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولی نو بیا ولې یوازې په سند او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ پر ضد کاروایی کیږي دریا اخري کې لیکي باید چې په ټول پاکستان کې بیل سډلې پرې د کرپشن پر ضد عملیات پیل شي او که هر څوک په دې کې ککړ وي چې حکومت یې اولس ته په ډاګه کړي بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې صدر ممنون حسین او جنرل راحیل شریف په یوه ورځ د قبیلې سیمو په دوره وو او دا پته نه لګي چې دا دورې د وړاندې نه ټاکل شوې وي او که اتفاق سره په یو ورځ وشوي او دا چې دې سره دوی څه پیغام ورکول غوښتل خو یوه خبره واضحه ده چې پوځي مشر د ملک د لر او بر نه د ترهګرۍ د خاتمې عزم کړی دی او دا رس سیاسي حکومت د ملک د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ په کارونو کې بوخت دی ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې پوز پولیس او قانون نافذ کون کی اداری د وسلوالو پر ضد لگیا دی او ور سره دا کوشش هم کوي چې د دوی هم خیال مرستیال هم درد او پیسې ور کون کی هم ونیسی او دی لړکی د قاچاق پیسې د وسلوالو د مالی مرستو د پاره استعمالیږي چې پکې نه یوازې نشیستو کی بلکې کپڑے دوایانی د گاډو سامانونه او دا شان نور سیزونه شامل دي خو حکومت د دې د مخنیوي د پاره هیڅ نه کوي دریا اخری کې لیکي چې د قانون نافذ کون کو ادارو د کاروایانو سره سره سیاسي حکومت له پکار دي چې د ولس د خوشحالۍ او ترقۍ د پال اعلان کړي منصوبې زر تر زر سرته ورسوي ځکه چې ترقیاتي منصوبو سره سیمه کې امن او خوشحالي راځي او دغه لړکی د صدر ممنون حسین لخوا د تورخم سړک پرانیسته د ستاینې وړ اقدام دی
رائټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د پیپلز ګوند مشرانو پر ضد د مقدمو جوړولو په اړه مقاله خپره کړې ایجنس کې د احتساب یو عدالت د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نیولو وارن جاری کړی دی بلخ وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان د ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته د وسوال طالبانو پر وړاندې د افغان سرتیرو مقاومت ته کتنه کړې ده ګل آیا سبق وشو
رائټرز خبری ایجنس لیکي چې د پاکستان یو احتساب عدالت د تیر زیارت په ورځ د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی یو امنیتی چارواکی وای چې په پخوانی وزیر اعظم باندې په مبینه توګه په یو تجارتی سکیم کې د میلیونو ډالرو رشوت اخستو تور دی خبر ایجنسی ته چې په همدغه ورځ د پیپلز ګوند یو بل مشر په مبینه توګه تر هغه سره د مرستو کولو په تور گرفتار کړ شو پیپلز ګوند تور پورې کړی چې د دوی دښمنان د عدالتونو له لارې انتقامی کاروایان کوي خبر ایجنس د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف آی ای کې د درغلیو پر ضد د سانګ یو چارواکي جاوید اکبر ریاض په حواله لیکلی چې د یوسف رضا ګیلانی او د مخدوم امین فهیم د نیولو وارنټ جاری کړل شوی دی رائټرز خبری ایجنسی لیکي چې د پیپلز ګوند په حکومت کې د تیلو پخوانی وزیر عاصم حسین باندې تور لګول شوی چې تر هغه سره یې مالی مرستې کړې د دې ترڅنګ په نوموړي د اداري فساد تورونه هم پورې کړل شوی دی خبری ایجنسی لیکي چې د پیپلز ګوند پر ضد دا مقدمه په داسې حال کې جوړ کړل شوی چې امنیتي ادارو په روان کال کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات پیل کړي خبری ایجنسی زیاتوي چې ځینې شنون کې تور لګوي چې فوج په دغه هیواد کې سیاسي نظام کمزوري کول غواړي خو فوج وایي چې په کراچۍ کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات ډیر زیات ضروری دي خبری ایجنسی کې چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اپوزیشن ګوندونه په نخښه کړل شوی دي او په دې کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته سندې ویل شوی بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه دي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه د افغان ځواکونو پر سر وه او په دې کې دوی بریالي ښکاري خو د ورسپانې په خبره د کابل حکومت به تر څو پورې دا مقامت ولري ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له دغه هیواده پاتې شوي ټول امریکایي سرتیري راوباسي دا یوه بله مسله ده په روان کال کې وسلوالو طالبانو په ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې کامیابۍ ترلاسه کړې دي خبر ایجنس لګي چې له دغه هیواده د 100,000 ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته امنیت پر ځای ساتل یو چیلنج دی ورسپانه زیاتوي چې په دې جګړې کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبله زیاتیږي او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له مرستو هم لاس اخلي په دې حالاتو کې شنون کې ویره لري چې دغه لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي ورسپانه لیکي چې کله شوروي اتحاد له افغانستان ووتل متقابل حکومت تر درې کالو پورې واکمني پر ځای ساتلې وه خو په 1992 کال کې په ماتېدو شروع شوه
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړې چې یو ډله امریکایي يهوديان کانې کړي له ایران سره پر اټومي موضوع وروستي موافقه د اسرائیل چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروسته موافقه د اسرائیل په تاوان نه ده اوباما په خپل وینا کې چې د انټرنیټ له لارې خبرېده دغه يهودانو ته وویل چې واشنگټن د اسرائیل په پلاوي دی تمه کېږي راتلونکي میلادي میاشت د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ وروستي موافقه د تایید لپاره کانګرس ته ولیشل سی سالم سالید مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت وړاندې کوي
له ایران سره ورستی موافقه ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستی موافقه په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان نه ده د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده
اوباما تایید کړی چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي، خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر یې نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یوه کورنۍ یو. د جولای د 14مې نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه که چیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي، امریکا به درېیم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي. موږ باید پرېنږدو چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي، ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپلو شریکانو سره همغږي واوسو، خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولې له هغې بلې غاړې ویشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوه سو ایران اټومي وسلې نه لري، له ډېر ښه دریځ نه کولی سو دا چارې ترسره کړو. له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافي رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رایه ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
برټش لایبرری یعنی د برتانیې ملي کتابتون اجازه نه ده ورکړي چې د افغان طالبانو په اړه د اسناتو یوه ټولګه پکې وساتل سي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې باندې تنقیدونه کېږي. ځینې نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یوه ټولګه برابره کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیوي پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. صالح احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلې دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې یې همکاري کړې ده. ده د فرانسې خبري اجنس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټول سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې میشت دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي، دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایف پی خبر ایجنس لیکي داعش وسلواله ډله د افغانستان په اړه پټي منصوبې لري، خو د طالبانو مزاحمت امریکایي ډرون بدونه او تر ډېره حده له فرقیزو جګړو پاک افغان ټولنه هغه څه دي چې له وجې دې ډلې تر دې دمه هغه بریاوې نه دي ترلاسه کړې چې په منځني ختیځ کې ترلاسه کړې. د ایف پی خبر ایجنس د مقالې غټکی له اسرار علم مومند اورو.
په ریپورت کې راغلی دی داعش وسلواله ډله چې د عراق او شام پراخې سیمې یې لاندې کړې دي له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې ځان مضبوط کړي، خو د طالبانو لخوا د مزاحمت سره مخ ده. په داسې حال کې چې په جنگ ځپلي افغانستان کې افغان طالبان د مشرۍ پر سر خپلو کې سره وران دي، نو ځینې وسلوال یې د داعش لیکو ته روان دي. خو په ډرون بدونو کې د داعش ډلې د ځینو قوماندانانو وژنې او د دې لخوا ظلمونو د دې ډلې پر وړاندې تګ ټکنې کړې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه وایي ته ویلی شي چې داعش وسلواله ډله دا مهال په عراق او شام کې په شپږم او اووم سټیج یا پړاو کې ده. دغسې په لیبیا کې په دریم یا څلورم او په افغانستان کې په لومړي یا دویم پړاو کې ده. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په ځانګړې توګه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ځینې وسلوال په داعش ډله کې ور شامل شوي دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پخوانی طالب وسلوالو د داعش موجوده قومندان ملا میرویس وایي د طالبانو خپلمنځي اختلافات نشي ختمېدي. په واشنگتن کې میشت افغان چارو یو شنونکی بیا وایي داعش ډله پر دې خوشاله ده چې له طالبانو ورته وسلوال ورځي، خو طالبانو په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د بریدونو په کولو سره د دغه تاثر د مخنیوي هڅه او د خپل طاقت مظاهره کړي. کارپوهان پر دې عقیده دي چې په افغانستان کې موجوده تشدد د طالبانو له مشر ملا منصور دا مطالبه کوي چې په طالبانو کې خپل شهرت ښه کړي، چې دا رنګ داعش ته د وسلوالو طالبانو د ورتګ مخه ونیول شي. یاد کارپو وایي داعش نشي کولی چې طالبان له ناکامۍ سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي دي د داعش ډلې وسلوال ډېر ظالمان دي او بغیر له څه وجې خلک وژني. که څه هم طالبانو په افغانستان کې یو شمېر ظلمونه کړي، خو طالبانو په دې وروستیو کې د داعش ډلې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي وسلوال په چوونکو توکو سره افغان وګړي الوزوي او وژني. طالبانو دغه کار غیر اسلامي بللې. په داسې حال کې چې په افغان ټولنه کې فرقیزه تاوتریخوالی ډېر ژور نه دی، نو یوه وجه دا هم ده چې داعش په افغان ټولنه کې مؤثر نفوذ نشي کولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
عاصم سجاد اختر پډان رسپانه کې په یو مقاله کې لیکلي چې واځي د نچ پښتانه په قبایلی سیمو کې د ستونزو سر مخامخ دي، بلکې په شاري سیمو کې هم د ریاست لخوا د ناانصافیو شکار دي او اکثره ریاست د ناکامو پالیسیو له کبله قرباني شي. شاهین بنیرای د مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان رسپانه کې عاصم سجاد اختر لیکي چې پاکستان په ډیرو حوالو یو ځانګړی هیواد دی. یو زورور پوز لري چې ځان د پاکستان د نظریه سره یو شان ګڼي، بل د خپلو دوه ګاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره اوږده دښمنی لري. لیکوال لیکي چې پاکستان له د خپلې جغرافیې سره روغ نه ده کړې. ړومبی دا اصرار کاوه چې د برتانیې نه ځان آزاد کړي او د آزادۍ نه وروسته یې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره جګړې او اختلاف ته ادامه ورکړه. عاصم سجاد اختر په افغانستان د بهر ملکي ځواکونو د یرغل خبره کوي او لیکي چې په موجوده حال کې امریکا په افغانستان کې د جګړې نه ستړې ده، ځکه چې طالبان څنګه سوارلس کاله وړاندې یو حقیقت و نن هم هغه شان دي. لیکوال زیاتوي د امریکې هلې ځلې او ستراتیژیکي ګټې په خپل ځای، خو پاکستان سره ستونزه دا ده چې تل یې پښتانه د ریاست لپاره خطر ګڼلې او د شک په نظر یې ورته کتلي او یا ورته د کابل ایجنټان ویلي دي. یوازې دا نه چې په قبایلي سیمو کې پښتانه د ستونزو سره مخ دي، بلکې په خاري سیمو کې هم د ریاست لخوا د ناانصافیو ښکار دي. او په خاري سیمو کې خو پښتانه اکثر د ریاست د ناکامه پالیسو له کبله قربانیږي. عاصم سجد اختر په پای کې لیکي چې د امنیت په نوم د پښتنو زورول او هغوی جرمونو ته وردیکه کول او یا د افغانانو په نوم د هغوی زورول د قبلولو وړ خبره نه ده.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د شبکه در باندې خلک د هسپتالونو نه نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي دا د دوی یو مهم ستونزه ده. تفصیل د شنواز ترکزی په ریپورت کې.
د تنازیق کارسیمه شهید بانډه چې د وړو کلو شمېر لس دی او آبادي لږو زیات لس زره ده، ولس وایي چې لا هم د کومو وړو یا لوی روغتونونو نه محرومه دی. دغه ولس وایي د روغتون د نشوالي له وجې ورته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د شهید بانډه یوت ویلفیر ارګنایزیشن په نوم ځایي ځوانانو یو تنظیم هم جوړ کړی چې مشر ګلزاده مومندې وایي څو ورځې وړاندې ویډیا میډیکل کیمپ هم لګولی و
په دې علاقه کې. نه څه سرکاري هسپتال شته د دې لپاره بیا موږ څه ډاکټران د پېښور نه راوسته په هغې کې یو د ماشومانو ډاکټر او یو پکې جنرل ډاکټر. په دې علاقه کې 1500 کسانو ته هغې فری میډیکل کیمپ مو لګولی و، دوایانې مو ورله ورکړلې.
خو د دغه سیمه ولس وایي چې طبي امدادي کیمپ خو له یوې ورځې پورې وي، بیا نو پکار ده چې حکومت مستقل روغتون جوړ کړي. غیرت خان غیرت وویل
خو د روړ مسلم را تشته دی، ځکه چې روړ هم نشته دی. والله هېڅ چېرته په سکوټر مسکوټر دغلو خلم غریب دی، ګاډی ماډی هم نشي کولی. په هغه مټه مغل خیر کې داسې خاص خاص قسم مازیګر کې ډاکترانې دغې لیوړو چې په دغې ښه نه شي نو شوقدر هسپتال ته، بیا دا شوقدر کې مو نه شي نو بیا به جرنیلي لږو ریا نه ځو. خطبه
یونس خان نومې یو بل تن وایي چې د وړو وړو مرضونو د علاج لپاره تر 40 کیلومتره پورې لرې روغتونونو ته ځي.
دا ټول مزدورۍ په صورت کې څوک پیانګی او څوک په لاهور او څوک کراچۍ او دا غریبی کوي، دا پلک او د ګینټي مزدوري کوي. موږ په کلي کې خاص یو پسی او کس پیپسی کې بلتی دی، دومره غربت په دې علاقه باندې زیات دی.
بیا مې دغه ستونزې د یادې سیمې نه منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ د غړي عارف احمدزی سره شریکې کړې.
کوم موجوده فتالونه دي یا دی چوز دي هغې کې د پوره کولو لپاره فیسلټیز پوره کولو لپاره ډاکټرانو ورکولو لپاره لومبنۍ اهلې ځلې شروع کړې دي. چې کومې پورې هغه هغې ته دغه پرووایډ شوي نه نو که بلډنګ جوړ شي هغې کې بیا
حکومت روختون جوړول وغواړي نو هغوی تیار دي چې ورته ویډیا ځمکه ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په خوست کې شمیر فرهنګیان وایي د ځوانانو په منځ کې د مطالعې عادت پراخ سوی. همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره سوې ده. او د اوسمهال له شعر او شاعري سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوست ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو تر څنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي.
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې 9 کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړي او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغیزې کړې دي.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخه ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ غونډې هم کېږي، هغه چا چې په ادبي او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دي دوی ستاین غونډې جوړېږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خصوصا ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي، په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی غید پاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي د غي سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړ زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېره دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به علمی او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نوري هم ډېرې شي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول، ما دا ماشومان بچو خو بچه په ډېره شون لور مې د غږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
خلی موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پورېوه، پولیس ته سپارت کاره کې اول درته پیاي دا چې تاسو بنایې.
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلکو غاک.
او سم دروانی غړی ورسته ریپورت د خیبر پښتونخوا په بنو شار کې د پښتو یو مشاعره سوي چې په زیاتره کلامونو کې د سیمې کړکېچن حالات انزور سوي وو. عمر دراز وزیر د مشاعره لورغلی او د ریپورت را لښلې.
د بنو کلیواله سیمه کښې خیل بنو کې د شپې مهال شاعرانو ادیبانو یو درنه غونډه او مشاعره وکړه چې د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو نه راغلي نماینده شاعرانو ادیبانو پکې ګډون وکړو او د امن، مینې او موجوده کړکېچن حالاتو په موضوع باندې سندرې، نظمونه او غزلې واورولې. په دې موقع د سیمې ځوانانو او سپینګیرو ترڅنګ د بیلابیل سیمو او سیاسي او فلاحي تنظیمونو ګڼ شمېر غړي هم موجود ول چې دا مشاعرې نه یې تر اخره پورې ژوند، خوند او فن اخیستو.
ارمان مې دا نه دی چې ځان مې بایلو، ارمان مې دا دی چې ارزان مې بایلو، او په جواری د عشق په یو داو باندې د ژوندانه ساز او سامان مې بایلو، او مال زار بایللو تنا دې ته ځاړم، نام و نموس مې بایلو، شان مې بایلو.
زما یقین دی چې زمانه به تپوس نه کېږي، ما په دنیا د محبت ستړي روزګار کړی دی. زه د هیچا نه خلاف نه یم، خو د ځنو ځنو د کلمې په نامه جنگ دی پیدا کړی دی.
روبل دھڑکے میں روبل ارمان پریخو، چپ افلو میں پچپیا کے جہان پریخو، قیامت با پخپل وقت پخپل راشی، کا انسان اور تپزم کا انسان پریخو.
پا دے موقع دا پیخور نراغلے ملما شاعر ادیب جوہر خلیل وویل په موجوده کړکېچن حالاتو کې د غشان ادبي غونډو جوړول او خلکو راغونډول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی.
باید پښتنو له پکار دی چې د خوشحالو په موقع باندې د فضولیاتو په ځای باندې مشاعري وکړي، تاسې ښه پروګرامونه وکړي، نو دا به په راتلونکي کې د قوم په کار راځي، خلک به تنه الهام لي، ښه شاعران به دینه را پیدا شي. او نن
د غونډې او مشاعرې اهتمام کوونکی پروفیسر طارق محمود دانش وویل دوی غواړي چې د امن مینې لپاره د شعر ادب خوندان سره یو ځای کړي.
میر د شعر ادب په حواله سره بهانه لټای چې د شعر او ادب د شعور خبره عام شي، ځکه چې دنیا ته د مینې، امن او د خوشحالي ضرورت ده.
غونډه کې راټول شو شاعرانو وویل چې خیبر پښتونخوا، جنوبی ازلا، بنو، کرک، لکی مروت او خواوشا سیمو کې پښتو ادب ډیر زرخیز دی او د غلطه شاعران ادیبان تل هڅه کړي چې د امن مینې خورولو لپاره غونډې او مشاعرې جوړې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.